بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د خبرونه صفی الله ستانکزی چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیات له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي دي چې د دې خنډونو کچه سږ کال د تیر کال پرتله 21% زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو 99 موارد ثبت کړي دي. دا اداره وایي د بشري مرستو رسوونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 6950 پروګرامونه د همدې خنډونو له وجې ځنډولي چې دا د تیر کال پرتله 68% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارو ټولنو 25 تنه کارکونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زی موسسې 4 کارکونکي هم نیولي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي د افغان کډوالو 322 کورنۍ چې د غړو ټول شمیر یې نږدې 2000 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راستانه شول. د طالبانو حکومت نن په یو بیان کې ویل چې د افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان زیاتوي چې موظفو کمیټو دا افغانان ثبت کړي او ډیری خپلو ولایتونو ته انتقال شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له دې هیواده د څه باندې 1,00,000 افغانانو چې دوی بې اسناده کډوال بولي د ایستلو لړۍ پیل کړه. که څه هم بېلابېلو بشري ټولنو او د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې د دې کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه کړي. د فنلند صدر اعظم وایي چې ښایي د روسیې لخوا د پناه غوښتونکو د شمیر د غیر معمولي ډیرېدو د مخنیوي لپاره چمتووالی ونیسي. پیتری اوریو او بخښئ پیتری اورپو پرون خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د شمیر زیاتېدل د مسکو له لوري یو سنجول شوی حرکت دی. رویټرز خبري اژانس د فنلند د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي دي چې یوازې په روانه نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، کینیا، سومالیا، سوریې او یمن د وګړو په ګډون 900 تنه کډوال د روسیې له سرحدونو د هیواد ته اوښتي دي. د فنلند چارواکو ویلي چې دوی به د دې کډوالو د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو ګزمې زیاتې کړي. همداراز د سویډن چارواکو هم ویلي د دې پولې کنټرول یو ګډ مسؤلیت دی. د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځېد. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي ارغمل هم خوشي کوي. او اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیل په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړو خواوو د نومبر تر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه او په پام کې ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشي کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړې چې که څرګنده شي حماس نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به دا ډله وځپي. او اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پاوځ تیره شپه د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې پر کریوی ښار د توغندیو برید وکړ. د دې ښار د پوځي ادارې مشر ایوهین سیتنیچینکو نن پر خپل ټلګرام پاڼه د خبر ورکړی او ویلي دي چې چارواکي اوسمهال د دې حملو د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ښار عامه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د دنیپرو پتروفسک د څیرمه سیمې والی سرهی لیساک هم پر ټلګرام خبر ورکړی چې د روسیې پوځ پر نیکوپول ولسوالۍ هم د توپچی ډزې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې د دې حملې د زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم او د زما حق ته دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. دا اونۍ خزینه ډاکټرانو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې په موجوده ستونزو او محدودیتونو باندې خبرې کوو. دغه پروګرام ته مو د نرسان او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله اغلی هلای غرشین، د نسایی و ولادی د برخی متخصص دکتر نجم سما شفاجو، همدارنګه د میرمنو د حقونو فعال اغلی فروزان داودزی میلمه کړی دی. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخکې به ورشو په دې اړه باندې به یو رپورټ واورو چې په بیلابیلو لرو پرتو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي، چې ورسره د ښځینه ناروغانو ستونزې هم ډېرې شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو ته جدي اړتیا ده، چې د کمښت له امله ډېری هغه ناروغۍ چې باید ښځینه ډاکترانو له لورې معاینه شي، ښځې نارینه ډاکترانو ته مراجعه کوي. بل پلو د طب پوهنځیو یو شمېر محصلان وایي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي، نو راتلونکو څو کلونو کې به د ښځینه ډاکترانو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت عام روغتیا سرپرست وزیر اوروزګان ته څو ورځې مخکې د خپل سفر پر مهال ویلي دوی په روغتونو کې د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو او نور به بیا بحث ته ادامه ورکړو.
مونږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو. بعضې سړیان خو بېخي ښځې مرسمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، چې له امله یې ډېری ښځې د روغتیایي مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نوموړی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
زموږ ښځې ته ضرورت ده. مثال ورته ووایي سړیان هم دک دک زیاتر بېخي مونږ چې نه پرېږدي دا سړی که مزې سړیانو ته مثال مزې که ښځه ډاکټر نشته. او مونږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو په دې خاطره که هغه د ماشومان هم کېږي څه هم کېږي که نه. بعضې سړیان خو بېخي ښځې مرسمې اولادت کور کې وکړه.
دغه شان د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی شیرعلي وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغان نشي لیږدولی.
ولې موږ دلته داسې ساحې لرو په سیمه کې چې قابله څه کوي چې واکسیناتوره هم نه پیدا کېږي، نو اړینه ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شمېر ښځینه ډاکټران هم دا ستونزه مني او وایي چې ډېری سیمو کې چې ښځینه ډاکټران نشته، ښځې نارینه ډاکټرانو ته د هغو ناروغیو د معاینې لپاره مراجعه کوي چې باید د ښځینه ډاکټرانو له لورې معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کارځای نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانو کموالی په لوړه کچه لیدل کېږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی، په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکترانو نشټوالی لیدل کېږي. په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانې د قابلو لخوا مخته وړل کېږي، چې همدا ستونزه سبب د دې کېږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا سي.
دا چې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه یادوي چې د تېر 2022 کال د ډسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د څلورم کال محصل سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي، نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډېر شي، چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډېرې شي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کوچیرې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامداره کېږي، نو لرې نه ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د نجونو او د خزینه او ډاکټرانو شمیر په هواد کې بيخي پنش سره حساب وي. یو کال راهیسې د نجونو څخه د اگزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هواد د خزینه او ډاکټرانو د کمبود له جدي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي، خو وايي د تخصص آزموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامله نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د ښځینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي
زه چې هر ځای د دندې په خاطر سی وی یو سم لمرې پوښتنه زما څخه دا کوي چې آیا تاسو د طبي شورا آزموینه ورکړئ؟ دا چې موږ طبي شورا آزموینه کې ګډون نشو کولای نو خپل اسناد هم نشو ترلاسه کولای.
افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي، او د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په لورپتو سیمو کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کمبودي شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دي. دغه پروګرام ته مو لکه څنګه چې یادونه وکړه د نسایي او ولادي د برخې متخصص ډاکټر نجم سبا شفاجو، د نرسانو قابلو شورا اجرایی مشره آغلی هیلی غرشین او د میرمنو د حقونو فعال افروزان د وزیر غوختی دوی ټولو نه مننه کوم چې ټلیفونونه یې واخیستل او له موږ سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب شفاجو، له تاسو به پیل وکړو. د وی ډاکټرې په صفت باندې که خپل حال راته ووایي چې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی واقعا څومره په اوسنیو موجوده ډاکټرانو باندې فشار زیات کړی دی، څومره خپله تاسو دغه فشار حس کوئ چې همکارانې مو کمی دي؟
اول خوخت سلامونه او نیکه هیله وړانده کوم ټول همکارانو ته او میلمنو ته. په نننۍ وخت کې کوم وخت ده چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره پورته ده او ښځینه ډاکټرانو ته ډیره زیاته اړتیا ده. دې ته په نظر نیولو کې باید فکر وکړو چې په افغانستان کې نسایي ولادي ډاکټران مخت کمی دود، لکه څنګه چې وزیر صاحب تلای و ورزګان ته او راپور تاسو خپور کړ، نو په افغانستان کې ښځینه ډاکټران څه خو د اول نه هم کمول. دغه فرهنګي مشکلات چې موږ په افغانستان کې لرو د تحصیل له نګانه اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، دغه محدودیتونه دغه مشکلات. نو په دې وخت کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه پورته ده، ډاکټران ځینې لاړل وطن پرېښوده، ځینې هم اجازه نه لري چې د اگزیت امتحان ورکړي یا هم د تخصص امتحان ته لاره پیدا نه کولای شي. نو ډاکټران ورځ په ورځ مخ په کمېدو دي او کومې محصلین د طب هم چې دي هغوی مخ په قابلګي فاکلټو ته اړولې ده او غواړي چې قابلګي فاکلټي خلاصې کړي. د دې لپاره چې هغې ته اجازه شته او هغه لنډمهاله دی، نو پاتې شو دغه خدمات چې باید د ډاکترانو د خوانه وړاندې شي مریضانو ته یا ښځو ته، هغه یوازې په قابلو باندې نه شي پوره کېدلی. نو دا اړتیا لري چې ډاکترانو هم په صحنه کې حاضر شي او ښه خدمات وړاندې کړي. نو کوم ډاکټران هغه با تجربه ډاکټران چې موږ ډېر درلودې هغه ولاړې، نو یو ډېر محدود د ګوتو په شمار سره چې ډاکټران پاتې دي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې، په دوی باندې هم ډېر زیات رش د مریضانو دی. که موږ فکر وکړو نو د حقیقت سره موږ وینو چې په دولتي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی او په شخصي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی. نو په شخصي کې خو مریضان هغومره ورکولای نشي فیس او زور نه داسېږي، د دې لپاره چې اقتصادونه خراب دي چې خپل معایناتونه وکړي، خپل پروسیجرونه په شخصي شفاخانو کې وکړي یا دواګانې ترلاسه کړي. نو دې مخاړوي دولتي شفاخانو ته. دولتي شفاخانو کې تاسو اطمان راپورونه هم لیدلی دی خپور کړی دی چې په یو چپرکټ کې موږ دوه درې مریضان لرو. په څلور ویشت ساعتو کې موږ څومره ولادتونه څومره عملیاتونه لرو، هغه خدمات چې مریضانو ته مثلا په شلو مریضانو ته که پنځه ډاکټره په خوا خدمت کوو، اوس مثلا هغه راغلی په دوه او درې ډاکترانو باندې، نو فکر وکړئ چې لوډ د کار په ډاکترانو باندې څومره زیات دی. او د بلې خوانه د ډاکترانو څخه توقعات زیات دي چې باید ډاکتران ښه کار وکړي، په وخت کار وکړي، اختلاطات یا غلطیانې ورنه ونیشي. نو چې کار په ډاکترانو باندې زیاتېږي نو ستړیا ورته رامخته کېږي، بی خوابی اور ترازی، نو غلطیان خو خود بکیگی. نو آغا توقعات چه داکتر خو خزیاد دی، نو آغا نشی پورا که دی. نو دی تپ نظر کنارلو سر دی چارواک توجه دیر پکار ده.
سید دیر مننه کم داکتر سیب، تاسو پلاین که لطفاً پاتشه. اوس بوار شو آقلی غرشین تا، آقلی غرشین دی نرسان و قبلو دی شورا اجرایی مسئوله، تاسو را ته ووایئ چې د دغه ستونزه واقعا څومره محسوسه ده؟ تاسو چې نږدې په بېلابېلو برخو کې کار کوئ، عملا د ډاکترانو سره اوږه په اوږه شپې ورځې کار کوئ، خلکو ته خدمت رسوئ، د ښځینه ډاکترانو او د طبي پرسونل کمبود څومره تاسو حس کوئ، او څومره واقعا دغه فشار شته په افغانستان کې؟
مننه، سلامونه میلمنو ته، ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. په دې اړه باید ووایو چې قابلګي او د نسایي ولادي بخش ډاکټران دغه دوه مهمې برخې دي د صحت چې میندو او ماشوم ته خدمات وړاندې کوي. او کله چې موږ د ډاکټرانو د کمبود سره مواجه اوسو، نو د فکر وکړي چې د کار فورس په قابلو به حد زیات دی، او بخصوص هغه یو څه چې د قابلو په نصاب یا په کریکولم کې نشته دی، او هغې ته موږ یو متخصص ډاکټر ته ضرورت لرو چې باید هغه ځینې تداویانې دي، هغه بعضې پروسیجرونه دي چې باید ډاکټر صاحبانې دغه کې وکړي یا اجرا کړي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره غټه ستونزه ده، او دا ستونزه یوازې په نسایي ولادي برخه کې نه ده، دا ستونزه په نورو برخو کې هم ده چې اکثره خلک په نورو برخو کې، په نورو صحي برخو کې لکه داخله کې، په جراحي کې، لکه په اورتوپیدي کې، لکه داسې په نورو څانګو کې دایي مثالونه دي چې د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي. ولې په دې وخت کې ډېر تاثیر چې د ډاکټر صاحب د ښځینه ډاکټر صاحبانو کمبود مواجه کړی دی، هغه په مور او ماشوم باندې دی. ځکه په لرې پرتو سیمو کې تاسو پوهیږئ د افغانستان جغرافیه یوه ډېره مغلقه جغرافیه ده، او د ډاکټر صاحبانو نبوت یا کمبود په شفاخانو کې او مریضانو ته په وخت د تخصصي تداویو یا د تخصصي معالجې نه رسیدل، دا یو ډېر لوی مشکلات یا ډېر لوی دغه رامنځته کوي، اختلاطات رامنځته کوي. بنان دا صحیح ده چې موږ منو چې قابلیت په کلینیکونو کې شته، قابلیت کار کوي په کلینیکونو کې، ولې قابلیت د خپل کار د لاهې د وظایفو په اساس باندې تر هغه حده کار کوي چې د ورته تدریس شوي دي یا زده کړې پکې کړي دي، امکان ورته موجود دی او اجازه د کار ورته تر هغه ساحې پورې ده. نو دا واقعا یو ډېره لویه غټه ستونزه ده په صحي سیستم کې د فعلاً دپاره، چې باید د هر لاره ورته وکتل شي، او هغه د هر لاره هم باید لنډمهاله وکتل شي او اوږدمهاله وکتل شي. موږ په راتلونکو څو کلونو کې شاید موږ بېخي دا ستونزه دومره غټه شي چې ونه شو کولی حتی خپل مریضان ته ورسیږي.
بله، په راتلونکو په ستونزو باندې بیا په بل مبحث کې خبرې وکړو. مننه له تاسو اغلی فروزان د اوځي د میرمنو د اخونو فعاله، مننه چې تاسو هم په لاین کې یاستئ. د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس ته د روغتیایي خدمتونو ښه نه رسیدل، یا په وخت او محدود رسیدل، یا هم په وخت سره نه امکانات، دا په څه معنا دي؟ او څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د افغانستان ښځې، موږ رپورټ کې واورېدل چې د مرګ تر حالت هم که ورسیږي ډاکترانې ورته نشته، یا لاسرسی دوی کافي نه ورته لري د ستونزو په خاطر باندې، څومره دغه د اندېښنې وړ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم هر څه د مخاطب ته محترم او خواندو ته ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا واقعا ډیره د خوشنۍ خبر ده. نظر په هغه آخرینو سروې یا تحقیقات چې شوي، البته هغه هم مونږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې دي، اما نظر په دې چې د ماشوم او د مور د مړینې کچه او د چې څونه ښځې او ماشومان د مشکلات سره مخامخ دي، نو دا ویلی شو چې دغه کچه د هر ورځې په تیریدو مخ په لوړېدو ده. چې متاسفانه دې سکه خپل وزیر صاحب څنګه چې تاسو هم ویله، هغه رپورټ چې دوی د اروزګان ولایت نه او یا د اکثریت ولایت نه لري، دوی ته دا څرګنده شوې ده چې په افغانستان کې په فعلي شرایطو کې مونږ ښځینه ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یو، چې هغه نه یوازې په ولادي او نسایي برخه کې بلکې په ټولو برخو کې. نظر په دې چې افغانستان یو سنتي جامعه ده، نو اته داخلي برخه کې زموږ ښځې یا کورنۍ دې ته جرأت نه کوي چې ښځې یو نارینه ډاکټر ته ورشي، اما په ساحه کې موږ اصلا ښځینه ډاکټران نه لرو. او په خو دغه کې امکانات د ترانسپورت او اقتصادي مشکلات د هغه مشکلات دي چې کوملونه نشي کولای د خپل نږدې ساحې نه لري ساحاتو کې چلته امکانات د ډاکټران دي خپل مریضان ورسی. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې د هر ورځ په تیریدو افغاني ټولنه ورسره مخامخ کیږي. او البته باید ویم چې یو خبره د وزیر صاحب چې نه یوازې دا چې ډیره خوشنوم کې ده، بلکې هغه موضوع چې ملت دی او تاثیر سره مخامخ دی، هغه دا و چې کله دوی دغه سروې ترلاسه کړه چې دوی د ډاکټرانو د کمښت سره مخامخ دي وزارت صحت عامه، نو دوی وړاندې دا و چې مونږ باید د خارج نه ډاکټران نه راوغواړو، چې دا یو ناسمه لار ده. او دا چې په یو ملک کې داخل د مملکت کې زمینه د تعلیم مسایده نشي، زمینه د تحصیل مسایده نشي، او مونږ د دې توقع لرو چې مونږ د خارج نه نور کسان راولو او هغه مونږ ته خدمت وکړي، دا اصلا باید ویم چې قبول وړ نه ده. نو دې سکه زمونږ غوښتنه د اسلامي امارت نام ده ده چې هر تاجل اگر چې مونږه بعض مشرانو سره په دې حق لا اته ناسې دلودي، ټول مسایل هر برخه د ټولنه کې د ښځو شتون د دوی تحصیلات یو عمومي خبره ده، اما ابتدایي تحصیلات مکاتب او باقي خوا کې صحي تحصیلات هغه موضوع ده چې کله په خپل مملکت کې د دې مخونه ونشي او ښځو ته زمينه د تعلیم او تحصیل برابر نشي، په هیڅ عنوان مونږ د نشو جبرانولی. ځکه کومه ډاکټر سیبان نه کومه متخصصین چې نن مونږ لرو، د هر ورځ په تیریدو ممکن خدای نه خواسته دوی هم د لاسه ورکو. نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان راتلونکی به د څه رقم یو تیاری او ناورین سره مخامخ شي چې اصلا به دا بیا هیچا ته جبران کوونکی نه وي؟ نو کله چې مونږ یو مملکت کې غواړو هلته حکومت وکړو یا رهبری کو، نو رهبری په ملت باندې ده، او بنا مونږ د ملت باید ابتدایي غوښتنه په نظر کې ونیسو. که آته عالی غوښتنه هغوی ته نشو زمینه مساعده ولې، نو دا خو د یو حکومت وظیفه ده چې د هغوی ابتدایي غوښتنه باید زمینه مساعده شي. او صحي مسایل هغه موضوع ده چې د یو انسان د ژوند پورې اړه لري. او همداراز باید ویم چې د قبلو پیسې کې، ځکه کله بعض مسایلو کې چې مونږ د امارات اسلامی د مشران سره هم ناسته ولرو، دوی دا کوي چې فرزن خصوصي انستیتوتونه د نرسنګ قبلګۍ د لپاره فعالیت لري، نو دا هم ښه ده ځکه چې زمونږ خوند په هر ساحه کې روزل کیږي، دا مونږ ته د ویار ځای دی. اما هیڅ کله نشي کېدی چې یو څوک چې په یو ساحه کې کار کوي یا تحصیل کوي د هغه څوک چې هغه مسلک نه دغه ځای ونیسي. نو زمونږ خوند چې په نرسنګ قبلګۍ بخش کار کوي، نو هیڅ کله دا په دې معنا نه ده چې دوی به د متخصصینو ځای ونیسي. نو په دې سکه نظر په دې چې اته مونږ په تیرو شلو کلو کې د خلا احساس کړی وه، مونږ د دې لپاره فعالیتونه درلودل، اما دا چې نن ورځ د خلا په داسې یو حد رسېدلی چې که دغه راتلونکی کال د دې مشکل د حل لاره پیدا نه شي، مکاتب د نجونو په مخ خلا خلاص نشي او تسالي تسهيلات نجون تزمنه مسايده نشي نو دا وضعیت به یو مطلق نورین تاوري.
ډیره مننه کوم اغلی داودزی، تاسو زمونږ د ازادي راډیو لارې زما حق ته پروګرام اورئ. البته یو لنډه دمه به واخلو، خو تر هغه مخکې به زه تاسو ته د ازادي راډیو د نوی واتس اپ شمیره ووایم. ما اوریدونکو که تاسو غواړئ موږ سره خبرې وکړئ، خصوصا ښځې او نجونې که غواړئ چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړي، د ډاکټر صاحبانو نه کومه پوښتنه یا نظر که ولرئ، زموږ د واتس اپ نوې شمیره ده 00 3 0 0 1 1 بیا یې تکراروم 00 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 په دې شمیرې باندې کولی شئ په واتساپ کې موږ ته زنګ راووئ، او که په غواړئ په ټلیفون کې زنګ راووئ نو 00 3 0 0 2 1 1 4 0 1 کولی شئ په دې ټلیفون باندې له موږ سره تماس ونیسئ. او البته که غواړئ چې موږ زنګ درووئ په واتساپ کې موږ ته یو لنډ پیغام هم پرېښودلی شو چې موږ وکولی شو تاسو ته دوباره زنګ ووهو. اوس به یو لنډه دمه واخلو.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دغه بحث ته مو بیا هم ښه راغلاستویم. اغلی ډاکټر نجم سما، غواړم له تاسو پوښتم چې د طالبانو د حکومت لخوا دغه کوم رویه چې اوس روانه ده، د نجونو پر مخې ښوونځي تړلې دي، د غټو نجونو همدارنګه پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ تړلې دي، کابو دغه د یو کال پوره کیږي چې پوهنتونونه یې پرې تړلې دي، او په دغه برخه کې د طب محصلې هم شامل دي، هغه محصلې چې هغه د وروستۍ ازموینې باید ورکړې وای چې تخصص ته لاره پیدا کړي، یا د تخصص دورې ته چې بیا طبي کادر وګرځي، حتی هغو هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی. اکثر یعنی په دې برخه کې اوس ډیر کم تحرک دی. دغه وضعیت به بالاخره څه راپېښوي؟ یعنی په دې معنا به وي چې په څو کلو کې به نو افغانستان کومه بله ښځینه ډاکټره ونه لري، هغه وخت به بیا څه کیږي؟
لکه څنګه چې پیږو دغه دوه کاله کېږي چې ښوونځي تړلی دي، او تقریبا یو کال کېږي چې فاکلټي تړلې دي. نو اوس چې مونږ د ډاکترانو کمښت سره مواجه یو، نو فکر وکړئ چې په دې باندې به کلونه کېدای شي واوړي، او که دا ښه تصمیم ونه نیولای شي نو دا وقفه به ډېره زیاته شي. یا وخت به شي چې مونږ ښځینه ډاکتران هیڅ ونه لرو، لکه بیا به هغه وخت څه کوو؟ همدا اوس په روغتونونو کې لکه د اول صنف او د دویم صنف تخصص ډاکتران مونږ نه درلودې، ټول کار پاتې شوی و دریم او څلورم کال ډاکترانو باندې. نو فکر وکړئ چې که دا وقفه ډیره شي نو بیا به داسې وخت راشي چې دا ډاکترانې چې مونږ لرو تخصص نه به خلاص شي، نو په شفاخانو کې به مونږ هیڅ ډاکترانې ونه لرو، بیا به څه کیږي؟ اوس به اوس خو مونږ پوهیږو چې د مور کچه څومره، د مړینې کچه څومره پورته ده. نو هغه وخت فکر نه کوم چې هیڅوک مخبل مریض نارینه ډاکترانو ته بلغنه. نو خو ټول پوهیږو چې د افغانستان هغه فرهنګي حالت هغه پښتو خو مونږ ته معلومه ده چې نارینه ډاکترانو ته د ډېرو مشکلاتو لپاره چندانې نه بیایي، نو د ولادي نسایي مشکلاتو لپاره خو هیڅ نه بیایي. نو بیا به ګورو چې د مور مړینه به غوغا کوي، او په ټوله دنیا کې به دا چیرې وي چې د افغان ښځه هیڅ ژوندی نه پاتې کیږي. نو دا خو یو جوته خبره ده چې بل ورځ به هیڅ یو ډاکټر به هم مونږ ونه لرو.
مننه کوم ډاکټر صاحب شفاجو. اغلی غرشین، له تاسو به دغه پوښتنه وکړم چې د دې ترڅنګ چې دغه د طب محصلانې درس ته پرې نه خودل شوې، د تخصص دورې تکمیل نه کړې او اوس په کورو کې ناستې دي، اتمن به د قابلیت د کورسونو او نیمه زده کړو موسم تړلې پاتې وي چې تبن تړلې دي، دغه اندېښنې څومره زیاتېږي او تاسو چې ورده مخه مو کارونه زیات دي څومره اندېښمنې یاست چې په تاسو باندې به فشار زیاتېږي او دغه راتلونکی تاسو څنګه ارزوي چې افغانستان کې به نور هغه زده تحصیل کړي قابلې او نرسانې نورې نوي په څو راتلونکو کلونو کې؟
مننه صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې فعلا فقط ډیپلوما پروګرامونه د قابلیتګۍ شروع دي، د لسانس په کچه قابلیتګۍ پروګرامونه او نرسنګ زموږ تړلې دي، او تاسو پوهیږئ چې دنیا هر ورځ نوي تغیرات لري، نوي تحولات لري، او زمونږ ډیپلومات په قابلیت تر هغه کچه کولای شي کار وکړي چې کم سي په تحصیل په دوره کې ویلې دي او د پریکټس په دوره کې کار کړی دی. خو که چېرته دا وضعیت په همدې مهال باندې دوام وکړي، د ډاکټر صاحب شفاجو د خبرو په تایید د میندو کچه به ډېره لوړه شي، ځکه د اختلاطاتو سویه به جدي شي او قابلیت به په ځان له لاس باندې ونشي کولی چې د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، ټولو میندو او ماشومانو ته رسیدګي وکړي. دا به یو ډیر غټ ناورین شي په افغانستان کې، او تاسو پوهیږئ چې تاسو خپل وی چې موږ اوس هم کچ د کار ډیر زیات ده، او هغه وخت به نور دومره زیات شي چې د ډیر کار د فورس یا د ډیر کار د موجودیت له کبله به موږ نه شو کولای چې میندو ته ورسیږو په ځان له صورت باندې، ځکه موږ تر هغه حده یوې مور ته رسیږو چې زموږ په کار په ساحه کې دي، ولیکه هغه مور بیا تخصصي او شاته دغه ته ضرورت لري تازویانو ته، نو په دغه ځای کې بیا موږ پاتې راځو او بیا مجبوري چې عام خلک خبره تقدیر ته تسلیم شو. نو په دې قسمت کې واقعا د تشویش وړ ده خبره ده، او دا ډېره غټه د تشویش موضوع ده زموږ لپاره، بالخصوص زموږ د مسلک لپاره، د قابلیتګۍ لپاره.
بله، مننه کوم آغلی غرشین. آغلی داودزی میرمن ایلی غرشین ویل چې داسې وخت به راورسیږي، خدای مکه چې راورسیږي، مګر که راورسیږي چې بیا به بالاخره حتی ډاکتران یا قابلګان تقدیر ته هر څه سپاري، ګر چې دا ښه خبره ده، مګر د ډاکتران او طبي پرسنل د کمښت ستونزه که وي. په دې برخه کې غواړم ویم چې دغه نظر څنګه دی چې راتلونکو څو کلونو کې به ډاکتران نه وي، وضعیت تاسو څنګه ارزه و یو څه به کیږي بالاخره؟
ګورې دې څه کې البته تاسو کمان دي نه چې مونږ لرو، او د چ افغان خزه د هر ورځې په تیری دوه خپل غاک پورته کوي، او د بین المللي نهادونو نه دا غوړي چې د دوی حرکت باید دیو راپور په حد نه وي. دا په دې معنی چې د افغانستان د خزو وضعیت ډېر یو سخت وضعیت دی، او د ډېر یو سخت کاری خوروان دي. کچېر مونږ په تیبي برخه کې خبرې کوو، نو دا په دې معنی ده چې افغانستان کې مونږ یوازې طبي برخه کې دونه فعلي مشکلات چې لرو دې سره مخامخ یاستو، او دا به د هر ورځې په تیریدو کچې لوړیږي. په همدغه اندازه مونږ په ټولو برخو د ټولنه کې د مشکلات سره مخامخ یاستو، او دا مشکلات سبب دې کیږي چې یو ټولنه د هر لحاظ، د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ، د اجتماعي لحاظ، د تاوتریخوالي او د مشکلات سره مخامخ کی. په یو ټولنه کې که مونږه معلمه ونه لرو، نو مونږه څنګه کولای شو یو ډاکټر وروزو؟ که په یو ټولنه کې مونږه یو پوها او آگاه مور ونه لرو، مونږه څنګه کولای شو هغه ټولنه کې یو قوي سیاستمدار ولرو؟ په همدغه شکل په نظام کې په هر برخه کې څنګه چې اپینین ویلی وي، که تاسو غواړئ چې یو ټولنه د منځه بوزئ، نو د هغې نظام او د هغې تعلیم د منځه بوزئ، د هغې معرفت ځبوزي. د دې ډېر خوشنۍ موضوع خدا د نن ورځ مونږه معرف د په عامه اصطلاح د فرند مارک په حالت کې ده. نو دا چې دا وضعیت دوام پیدا کوي او په لنډترین وخت د دې مخنیوي نه کیږي، نو دا نه یوازې د افغانستان ته او افغاني ټولنې ته خطر دی، بلکې دنیا ته دا یو خطر دی. ځکه یو نا آگاه ټولنه، یو ټولنه چې هلته جهالت خپور وي، یو ټولنه چې هغه د طبي لحاظه څرنګه چې ډاکتر صاحب وویل د یو ناورین سره مخامخ کیږي. دا ټولو ته په ډاګه باندې ده چې تر نن ورځ پورې افغانستان یو ملک چې څلوېښت کاله جنګ تیر کړ، او دا څلوېښت کاله جنګ سبب د دې شو چې د تعلیم او د تحصیل کچه په دې ملک کې ټیټه پاتې شوله، او همدغه د تعلیم او د تحصیل د کچې ټیټوالی سبب د دې شو چې ناسم دودونه په افغانستان کې حاکم شول. نظر په هغه اصلي اصول باندې ګورې، مونږ اکثریت مسایل نه قبلو په دې معنا چې مونږ مسلمانان یو سنتي ټولنه ده، اما هغه مسایل اصلا په اسلام کې راغلي نه دي چې دغې لاندې
فکر کوم دی. آغلی فروزان داودزی تلیفون قطع شو، موږ بیا لسره دوی ته زنګ ووهو، خو تر هغه مخکې به یوه لنډه دمه واخلو. تاسو زما حق دی پروګرام لازادی راډیو اوری.
آزادی راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د آزادی راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دواویشت، یولس، سلرویشت، یوسول اتدیرش.
آزادی رادیو، سلرویشت ساعتا.
ده آزادی رادیو از ما حق ده پروگرام تغواگی است پا دغه پروگرام که ده افغانستان پا بیلا بیلو برخو که ده خزینه داکترانو ده کمبود پا ارتباط بند یا ورسر ترلی و رامیست شو ستونزو پا حق لبندی لخپلو درونو میلمانو سر خبری کو زمک ده پروگرام میلمانه دی آقلی داکتر نجم سما شفاجو ده نسای اولادی برخی متخصصه آقلی هیلی غرشین ده نرسان و قابلو شورا اجرایی مسئوله و آقلی فروزان داودزی ده میرمنو ده حقونو فعاله. اغه چې د اغلی فروزنده او زی ټلیفون بیا رخ کیږي ډاکټر صاحب شفاجو له تاسو په پوښتنه وکم چې د د نسایی او ولادی د برخې دی متخصص په توګه باندې دغه دی ګرچې تاسو یادونه وکړه چې د میندو د مړینې کچه زیاته ده، ولی غواړم چې دغه تیرو دوو کلونو کې چې دغه طبي کادر د افغانستان څخه د ګڼو نورو افغانانو او تحصیل کړو خلکو په څیر باندې له افغانستانه لویه برخه یې وتلې ده، په دې برخه کې څه ستونزې رامنځته شوي دي، خصوصا د نسایی او ولادی د برخې څومره متخصصین کمبود لرو او دغه ستونزه بالاخره څومره په اصلي مرحله باندې ډیر تاثیر گذاره ده، خصوصا د مور گانو د مړینې د کچې په رابطه باندې؟
مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ډاکټران چې ځینو دا مستقیمه اغیزه لري، مخصوصا د نسایي ولادي په مسلک باندې چې د مور په روغتیا باندې ډیره اغیزه لري، او لکه څنګه چې مې وویل نور مسلکونو کې خو نور ډاکتران زه هم تلای شي، خو د نسایي ولادي په برخه کې مریضان ډاکترانو ته تلای نه شي. نو دا اړین دی چې نسایي ولادي ډاکتران باید ډیر تربیه شي او تحصیلاتو ته اجازه ورکړل شي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو په اوس مهال کې، په لنډ مهال کې، په همدې ورځو کې هغه د وزیر صاحب تلی ورځان ده چې په ډاکترانو د کمښت سره مخ دی. پکتیکا د زلزلې لپاره چې موږ تللي وو هلته ډاکترانو هیڅ نشته، قابله ګانې کار کوي، درسته ده چې قابله ګانې هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي، مګر تخصصي خدمات لپاره د متخصصینو موجودیت اړین دی. یا مثلا په نورستان کې موږ ډاکتران نه لرو، او هغه مړینې چې د وقایع ور دی، یعنی د مخنیوي ور نه کیږي، اصل خو مرګ د الله په لاس کې دی او الله مرګ و مړینه ورکوي، خو ډاکتران هم د همدې لپاره دي چې روغتیایي خدمات وړاندې کړي او تر اخرین حده پورې خپل هغه مریض د مرګ څخه وژغوري. او په افغانستان کې اکثریت مړینې د وقایع ور مړینې دي چې د هغې په مخنیوي کې د ډاکټر او د ډاکترانو د قابلو او د نرسانو مهارتونو له کبله هغوی ژغورل کیږي، چې هغه په هغې مهارتونو کې چې زیاتره د خونه زیگان و سببونه دی چه قبلی نرسان خپل کو خونه کهی چه مثلا خونه زیگ ده مور اود رایی خو یا وقت که چی چه داغوی دواس نپورده شی چه سنه شی کرای نو متخصصینو تا او خه مرکزینو تا دوختهی مرکزینو تا ضرورت دی خط تجهیزات تا او وسائل تا ضرورت دی خو بیا هم که وسائل او تجهیزات بیا هم او که سهی مرکزونه وی رختونونه پر لوی لوی استانداردونه باندې بیا چې ډاکټرانه بیا وایڅه کې نو دا چې محصلینو ته یا د نوې فارغ شوی ډاکټرانو ته اجازه د کار نه ورکول کیږي دوی مجبور دي چې لار شي د ملک نه بهر لار شي همداوس څومره ډاکټرانه دي څومره محصلین دي چې هغوی راځي په یو طریقه نه په یو طریقه غواړي چې بهر د ملک نه لار شي چې دا پاتې تحصیل دی او دی لارشی او خپل تحصیلات ختم کی په بهر ملکونو کې نو دوی چې په بهر ملکونو کې د پردو خلکو سره تحصیلونه کوي نو ولې په افغانستان په منځ کې دوی خپل افغانانو سره خپل خلکو سره خپل وطن کې په آزادۍ سره خپل دغه تحصیلات تر سره نه کوي باور وکړئ چې په هفته کې څو دغه نوي فارغ شوي ډاکټران د مونږه شفاخانو ته راځي چې مونږ ته کار راوخی چې مونږ ته زمينه ده تحصیل نور نشته چې څنګه خپل ستاج خلاص کو یا څنګه د اگزیت اگزام ورکو څنګه د تخصص امتحان ورکو نو دوی بیچارهګان د سرګردان لالهان ګرمي تمام ورځ چې مونږ به نه بچه جوړیږي او ډېر محصلین دي چې د طب فاکولټي کې چې نوي داخله یې اخیستې ده یا یو کال دوه کاله ویلی ده هغوی وایي چې مونږ ته د طب زمینه نشته چې هغه ترسره کړو نو مونږ ځو قابلګۍ خواته قابلګۍ خوا د اقل اجازه شته چې دوه کلن مونږ ووایو مونږ نه قابلګانې جوړې شي نو تر کله پورې به ټول خلک قابلګانې کېږي نو دا نور مسلکونه به څه شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طبي خدمات د نسایي ولادي په برخه کې باید د ښځو لخوا نه ترسره شي د نسایي ولادي په برخه کې هغه ځینې نارینه ډاکټر صاحبان هم چې وو هغه هم لکه د نسایي ولادي مسلک نه تبدیل شوی دی جرایي عمومي برخو ته ورکړی دی هغه نارینه هم نشته نو ښځې نور نه وي نو بل اخره دا مسلک خو تعالی والا کې خاور سره برابر کیږي
مننه کوم ډاکټر صاحب اغلی هلای غرشین دغه دوه وروستي کاله چې د طالبانو حاکمیت بیا راغلی دی او طبعا اندیښنې وي چې تحصیل کړي خلک ښځې او نارینه دوی ټول له افغانستان ډېر لویه برخه تحصیل کړو او وتل کادرونه وتښتېدل یا د مغزونه فرار چې ورته وایي بخښنه سره په دې برخه کې د نرسانو او قابلو د کمښت په اړه راته وایي چې څومره حس کیږي چې دوی هم وتلې دغه دوه کالو کې
مننه مهمه دا ده چې افغانستان نه نرسان قابلیت هم د تلی دي او د اسلام باندې هغه قابلیت چې هغه تخنیکی بوده د لودو او هغه کولای شي چې د مسلک په پرمختګ کې نقش لوبي او کارو کې واقعا موږ هم د نرسان او قابلو د تک سره مخ شوی دی او هغه چالش دی او د دې نقطه مهمه موضوع دا ده چې د نرسنګ او قابلګۍ او ډیپلوما پروګرامونه په افغانستان کې شروع دشته دي ولې د جذب زمينه ډیره کمه ده موږ په زرهاو قابلیت او په زرهاو نرس لرو چې بیکاره دي د کار زمينه ورته مساعده نه ده چې د کلینیکونو کې یا په شفاخانو کې کار وکړي ځکه یا دولت ورته تشکیل نه لري یا غبرخه چې د انجوګانو د خوانه تمویل کیږي صرف هغه مراده غلری بودیجه لري چې دوه یا درې نفر پکې ونیسي کار وکړي او دا مشکل موږ سره هم مخ دی ځکه دلته هم د نورو جګو تحصیلاتو امکان نشته تاسو په دې مطمئنه شئ چې زموږ د ډیپلوما قابلیت او نرسان چې دی هم د نورو زده کړو په خاطر مجبور دي چې ملک پریدي او د ملک نه بهر وځي او تر څو کولای شي په خپل زده کړو کې یا په خپل رشته کې نور زده کړې لاسته راوړي
دا هم یو ډیر غټ چالش دی راتلونکو لپاره، ځکه په نړۍ کې اوس د قابلیت کچه تر پیچ ډی رسیدل ده، ولې په افغانستان کې زمونږ ډیر جګه کچه لسانس و چې هغه هم اوس ودرېده، یوازې په ډیپلوما قابلې یا په مخکې دوه کلن پروګرام چې دا فعلاً نوې درې کلن شروع شوی، په دې باندې مونږ د صحت سیستم د قابلیت برخه روانه کړې ده. نو دا چالش کې دی چې ځکه زمونږ نسل هم د دې توقع لري چې لوړ زده کړې وکړي په خپل مسلک کې قابلي، او د دې په خاطر باندې ملک پریږدي او د ملک نه بهر کوشش کوي چې د زده کړو په خاطر لارې پیدا کړي ځان ته وځي، د دې چې دا به په راتلونکي کې مونږ ته هم یو چالش کېږي، ځکه بیا مونږ په مکتب نه فارغ نجونې نه لرو چې نور تربیه کړو، او دا به بیا بیرته هغه پخوانی حالت ته ځي، هغه ابتدایي په اصطلاح کمیونټي هیلپ ورکر یا د ټولنې د صحیح کار کوونکو صفات ته ځي.
صحیح، مننه کوم. تاسو د زما حق د پروګرام ته غواګیاست، البته مو کوشش کوو چې اغلی فروزان داوودزی ته زنګ ورو، او فکر کوم دغه ټلیفون څه ستونزه پیدا کړه. په هر صورت اغلی ډاکټر نجم سما، دغه مسله چې تکړه او په کار بلدي ډاکتران او طبي کادر له افغانستان یو لویه برخه ووتله، او بالاخره صحی مرکزونه اړ شول د مجبوریت چې هغه کسان چې ډیر زیات تجربه نه درلوده هغه هم راولي کارته، دغه څه ستونزې رامنځته کوي خلکو ته، یاسیبونه څه دي خصوصا افغان میرمنو ته صدمې څه دي، او په اوږد مهال کې به څومره د افغانستان طبي پروفایل یا طبي هغه چې د ریپیوټیشن هغه به څومره اغیزمن کی دغه مسله؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تجربه ده، که څومره هم نور درس او سبق څوک وایي تیوري وایي، نو مخصوصا د طبابت په برخه کې او د پروسیجرونو د اجرا په برخه کې تجربه ته ډیر زیات ضرورت دی، چې هغه د عمر په تیریدو سره د کار په کولو سره دا ډیری ورځ په ورځ. نو دغه ډاکتران چې سرونه سپین کړي دي او نصیب الدین برخه کې ډیر خدمات کړي دي، نو دوی د تجربو څخه په کار و چې دا نوي ډاکتران ډیر زیات استفاده وکړي، او په دوی باندې دولت هم ډیر مصرف کړي، او د ملت په اصطلاح سره په بیت المال پیسو باندې دوی تحصیل کړی و چې باید ملت هغه ثمر وګوري او دا نوی نسل هم د دوی ثمر وګوري. خو له بده مرغه چې دوی اکثرا مونږ اوس نه لرو د ځانو سره د ملک نه بهر دي، چې دا د دې ضربه اوس دا نوی نسل خوري، چې نوی نسل به څوک تربیه کوي، او په دې منځ کې مریض ضربه ګوري چې څومره هم تکړه با تجربه ډاکتران په مملکت کې موجود وي، نو هغه ښه خدمات او با کیفیت خدمات مریضانو ته وړاندې کیږي. خو که چیرته بې تجربه کسان او نوي کسان چې هغه لکه نوي را داخلي شي وي او تجربه ښه نه لري، د مریض سره ښه دیل نشي کولای، دوی را وړاندې کیږي چې همدا اوس مونږ همدې فاجعه سره مخامخ یو، نو د دې ضربه به مریضان خوري او خدای مکه مریضان به خرابېږي، او د دې نه چې مونږ د بهر څخه ډاکتران راوړو، نو په دې خپل ډاکترانو باندې کار وکړو چې د دوی تجربه زیاته شي، چې څومره پردی کس درته یو رتینی دوه ورځ یو میاشت یو کال دوه کال بلاخره خپل وطنونو ته ځي، نو پاتې کیږو همدغه مونږ مات ګډ افغانان پاتې کیږو، او همدغه مات ګډ افغانستان راته پاتې کیږي، چې همدغه مونږ سره جوړ نه کړو، بل څوک هم نه خپل کیږي، مونږ خپلې باید جوړ کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اغلی هلای غرشین، همدغه مسله بل تاسو نه پوښتنه کوم، په یو شکل باندې چې لکه څنګه چې ټول پویږي او معلومه ده تاسو د ډاکټرانو ترڅنګ اوګه پوګه فزیکی برخه یا عملیاتي برخه چې هغه مهم کارونه دي هغه تاسو هم کوي او ډیر اتکا ډاکټران په تاسو باندې کوي که احیانا تکړه او په کار بلد دي نرسان یا قابلیتګان نه وي او تاسو مجبور اوسئ چې کم تجربه خلکو ته هم اجازه ورکړئ د کار آیا ځینې خطرونه هم لري د ناروغانو لپاره دغه سي حالات کې خصوصا هغه حالات چې وي چیرته عملیاتونه وي یا د لیبر حالات وي د ولادت په برخه کې ځینې نور مغلق ولادتونه چې وي چې کم تجربه خلک ورسره مخ شي خو طبعا ځینې ستونزې به رامنځته کړي هغه ستونزې کې یاد کې خطرونه څه څه به پیښیږي فکر کوئ
دا خو یو اتمی خبره ده چې کچرته موږ با تجربه نرس ونه لرو نو تاسو په دې پوه شئ چې نرسنګ کیر یا د نرسنګ خدمات په ضربه ویني او کله چې په یو صحي سیستم کې د نرسنګ خدمات مشکل ولري په دې معنی چې د صحي سیستم فرض دی صحي سیستم سم مخدم نشي تللی نو دې په څنګ کې همدغه رقم قابلیت کدمن د متخصصین ترڅنګ با تجربه قابلیت ونه لرو او قابلیت سم زده کړیونه کی او هغه سم پریکټیس ونه لري مال پریکټیس ولري یا هغه کلینیکی ساحه کې تمرین کمی نو دا ډیر زیات اختلافات رامنځته کوي ډیر زیات کاو دي شي چې ستونزې رامنځته کی او کم تداوی یا کم مراقبت کې هر چی باید یو مور او ماشوم یا یو مریض د قابلیت یا د یو نرس نه واخلي هغه نشي اخستل او دا یو اړینه ده تاسو په یوه کې د نړیوال صحي سازمان یو دغه لري وایي چې نرسنګ د قابلیت د صحي سیستم بکبون یا د شاړو کې دي نو دغه د شاړو کې څومره باید د ستون فقرات قوي وساتل شي ترڅو د پولی باډي وزن په دغه شي دا مخه دلار شي او استواره پات شي تبد دا په یو ډیر غټ چالش سره مخي او د اختلافات کچه به هم زیات شي او به په څنګه متخصصین ډاکټرانو او ډاکټرانو کمبود هم درو او د اختلافات د مخنیوي لپاره به هم په موږ تړل شي او زمينه به لا زیات د مندو ماشومان او د نورو مریضانو مړینې ته دا وایي دا برابر او مایوبیتونه به هم سره ډیر شي ځکه ځینې مایوبیتونه لري چې هغه د تم تجربه یا غلط پریکټس نه رامنځته کیږي کوم چې د با تجربه نرس او قابلیت و نه درو امکان لري چې دغه اختلافات او دغه معیبیتونه زیات شي
مننه کوم هغه لغرشین تاسو زما حق ته پروگرام لازادی رادیو اوري هغه شفاجو دغه مسله چې د اوسنۍ شرایط ته
په
بله زما زبخې خپل پښتنه بیا تکرار کوم خو په استودیو کې نو فکر کوم چې که تاسو لطف وکړئ لکه څه ځای ته تغیر ورکړئ زموږ به لاین ثابت وي زه غواړم دا پښتنه مطرح کوم چې د تکړه او په کاربلدو طبي کادرونو د نشټوالي په صورت کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تاسو دې ته متوجي یاست چې افغانستان دودي ټولنه ده په خو هم دغه معمول و چې خزی به اکثر د سیمې هغه خزو ته ورتللې چې یا به پیچکاریان ورته راغولي یا به پټې تړلې یا په ولادي برخه کې باغه دایي به هم په کار باندې اخته وي په دغه شرایطو کې چې ډاکټران کمی وي هغه خلکو ته مراجعه څومره زیاتیږي او په غوي باندې اتکاب د افغانستان راتلونکي څومره اغیزمنه څومره به خرابوي
د یو بخې کدا سوالم تکرار کې زه به باندې معاملې کوم اوس
مننه ډاکټر صاحب مننه چې تاسو خو زه به بیا تاسو پښتنه تکرار کوم د ډاکټرانو کمبود خصوصا په لرو پرتو سیمو کې څومره به په دایي باندې څومره به په کلیوالو خلکو باندې چې پریکټیس کوي تی بي څوک پچکاریانې لګي څوک پټي تړي پانسمنونه تړي خصوصا شکسته بندیان او دغه فوغ باندې به اتکات څومره زیاتېږي په دغه سیالاتو کې چې ډاکټرانو متخصصین کمبود وي او دا څومره خطرناک حالت دی
کازه تاسو سوال باندې ښه پوښوم چې په لری پروتو ځای کې چې ډاکټرانه نشته دا غوي په صحیح آلات کې څه تغیر راځي سوال همدا دی صحیح ده
بله و خصوصا په خلکو باندې چې هغه سیمایي ځکه چې باندې محلي ډاکټران چې دي
موږ
به دوباره خې تاسو ته زنګ ووهو. دغه پوښتنه به بیا له آغلې هیلۍ غرشي نه مطرح کړم. ډاکټر صاحب تاسو ته به دوباره خې زنګ ووهو. فکر کوم لاین کې څه ستونزه رامنځته شوله. آغلې غرشین، د تکړه خلکو کمښت بالاخره پر محلي کسانو باندې به تومره اتکا زیاتی دایی دی، مثلا یا ځینې کسان چې دغه طبي پریکټیسونه کوي په هغو باندې، او مثلا لزان خلکو ته نسخې ورکوي، په هغو باندې به اتکا څومره زیاتیږي د خلکو، خصوصا د ښځو؟
د مورد کې باید ویم که چېرته موږ همداسې د صحي پرسونل د کمبود سره مخامخ شو، بخصوص د زنانه ډاکټرانو سره، په همدې رقم باندې زنانه قابلو سره، نرسنګ سره، دې سره طبعا خلک به دغه محلي خلکو ته چې اساس په مخکې مو ویل، لکه شکسته بند او لکه څوک چې پیچکاري ورکوي، دوا ورکوي، د خلکو رجوع به هغوی ته ډیریږي. د څو نظره، یو دا چې خلک به د خلک د اقتصادي د نظره د دې توان نه لري چې د ملک نه بهر لاړ شي تداوي ته، یا غټو ښارونو ته راشي دغه ته ده تداوي ته، د تداوي په خاطر چې حداقل امکانات پکې موجود دي. بل دا چې موږ او تاسو خلک دا کله چې یو ځای کې امکانات نه وي، نو هغه په اصطلاح باندې د رړندو په خار کې د یوې سترګې هم پاچا دی، نو خلک هماغه طرف ته به رجوع زیاته شي، ولې په څنګ کې به اختلاطات بې حده زیات شي، ځکه یوه دا یاده مهر نه شي کولی هغه اختلاطات چې یوه قابله مشخص کوي، او بیا یو ولادي نسایي ډاکټر ته ریفر کوي یا لیږي هغه مشخص کوي. همدغه رقم یو عادي هغه څوک چې خلکو ته دواګانې ورکوي، اول خو هغوی د دوا په سایډ افیکټ یا د دوا په دغه او جانبي عوارضو نه پوهېږي، په کامپلیکیشنونو یا اختلاطاتو باندې نه پوهېږي، حال دا چې تفکیک کولی نه شي چې کومه دوا کوم مریض ته باید ورکړ شي چې دا ډېر غټ بحث دی. نو په دې صورت کې که چېرته موږ د صحي کارکوونکو د کمبود سره مخ شو، مخ یو او مخ نور مخ شو، دغه موضوعګانې به ډېرې شي، دلته به ډېرې سوې استفادې رامنځته شي، او دلته به د ډېرو انسانانو په ژوند باندې لوبې وشي، او د ډېرو انسانانو ژوند ته به ارزښت ورنکړل شي، او اکثره خلک به د ډېرو ساده او بسیط عواملو د سبب نه چې قابل د تداوی دي، قابل د وقایه ده، مرګ حق دی، ولې خلک به په خپلو سترګو باندې ګوري چې هغه څه چې د یو کومک په واسطه باندې کولی شي کومک ورسره وشي، دوی به خپل ژوند د لاسه ورکوي، او اختلاطات کچه به بیل وړی په مملکت کې.
ډیره مننه کوم اغلی غرشین. اغلی ډاکټر شفاجو، که زموږ غږ استاد ته درځي، غواړم دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې د طبي کادر او پرسونل کمښت په څومره په سیمه ییزه کچه باندې، په کلیو بانډو کې، په هغه محلي خلکو باندې اتکا زیاته کې، محلي دایې چې دي یا هغه کسان چې طبي پریکټیسونه کوي، پیچکاری لګي یا پانسمانونه تړیو، دا مسایل؟
بله، لکه څنګه چې اوس هم دغه دودیز مسایل په افغانستان کې ډېر زیات دي، او کورنۍ تداوی باندې، کیایي تداویانو باندې ډېر هغه لرې سیمو پرتو کې عقاید شته، او اوس هم همدغه تداویانو ته دوی ادامه ورکوي، خو که چېرته بیا زور بر نه شي او تداوی نتیجه ورنه کړي، نو بیا متخصصینو ته مراجعه کوي او سیمي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. نو که بیا صحي روغتیایي مرکزونو کې بیا ډاکټرانو نه بیا نو څه بیا خو هم په آخري درجه کې بیا هم متخصص ډاکټر ته ضرورت شته. نو اوس هم موږ وینو چې د لویو شفاخانو کې چې د لویو پرتو سیمو نه چې مریضان خویندې راوړل کېږي، هغوی باندې ښه خواري شوي وي په کورونو کې چې ولادتونه ورته ورکړل شي، یا روغتیایي خدمتونه ورته هغه په خپل کچه باندې وکړي چې زور بر نه شي مریض لکه مرګ حالت ته ورسېږي، خدای مکه بیا نو راولي ډاکترانو ته. نو اوس چې کهیله او تمه بنده شوه چې زه په روغتیایي مرکزونو کې یا په ښارونو کې هم ډاکتران نشته، نو دوی ته زمینه ښه برابره ده چې ښه پر لوی لاس باندې هر کاري چې زده وي نو هغه خپلې تجربې زده کړې په مریضانو باندې وکړي، او تر روغتیایي مرکزونو باندې ونه رسوي، نو هماغه کورونه کې سره مرې کې خلاص.
سم ډاکټر صاحب نجم سما شفاجو د نسایي ولادي د برخې متخصص سامدارنګ اغلی هلی غرشین مننه کوم. اغلی غرشین که غواړی چې ورسته کې هم څلاند پیغام ورکړي تاسو ته به وخت درکو، بیا به خدای پامانی سره وکړو که غواړی. البته
مننه ژوند دی اوسې پیغام هم دا دی چې دې ته باید توجه وکړو چې په خپل مملکت کې د خپل هیوادوالو نه او د خپل وطنانو لپاره وروزو، کار وکړو او خدمت وکړو، او دې ته احتیاج نشو چې د پردي ملک نه یو څوک موږ ته راشي او موږ ته صحیح خدمات د خیرات په شکل وړاندې.
ډاکټر صاحب شفاجو، تاسو هم څه لنډ پیغام په آخر کې ورکوئ، مهرباني وکړئ یو دقه شاوخوا وخت لري.
بله، نظامونه په افغانستان کې ډیر ژر بدلیږي، یو نظام بدل کیږي بل راځي، بل بدلیږي بل راځي. دا زما چې دا دومره عمر دی تقریبا لس دولس نظام خو ما لیدلی دي، نو سیاستونه تغییر کوي. نو راځي چې روغتیا او د روغتیا وزارت سیاست کې بد نه کو، کوم مخکنی نظام هم او په وزارت سیاست عامه په سیاست په شکل باندې تقسیمات کې رسیدلې، او اوس هم دا نو لطفاً دغه د روغتیا وزارت سیاست کې باید ګډ نشي. نور نه پرېږدي چې هر نظام راځي هر څه کوي، لکه ټول افغانستان خلک هغه ډېر ځپلي خلک دي قبله یې، خو روغتیا لطفاً په سیاست کې داخل نشي، دا به ډېره ښه خبره وي.
سیده ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نجم سما شفاجو او اغلی هلی غرشین چې دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې زما وخت دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. البته د ازادي رادیو نورې خبرونې هم هیله ده تر همدغه ستر پایه تعقیب کړي. دغه پروګرام به په د ازادي رادیو پراتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو ته بیا په تکرار باندې خبر شي. زه له تاسو اجازه غواړم، ښه وخت ولرئ.